دا مشال رادیو ده. نن د جمعې ورځ او د 2024 کال د جون 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د جبري لادرکه کسانو د راخوشي کولو غوښتنې، د چمن پر لات او په پاکستان کې د نامنی پیښو د زیاتوالي په اړه پر راپورونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په باجوړ کې د لادرک کسانو د کورنیو ښځینه غړو غوښتنه کړې چې د دوی لادرک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل سي. په کورمه کې ځایي اوسېدونکو او مدني فعالانو په سیمه کې د نامنۍ خلاف غونډه کړې ده او نن له لسو لکو څخه زیاتو کسانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم پیل کړل. اوس د خبرونو تفصیل. په باجوړ کې د لادرک کسانو د کورنیو ښځینه غړو په یوه مظاهره کې غوښتنه کړې ده چې د دوی لادرک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي. دغو ښځو پرون د باجوړ په مرکز ښار کې پر سړک ناسته وکړه چې ماشومان هم ورسره ول. هغوی له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې که سړیو کوم جرم کړی وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړي. په باجوړ کې د لادرک سو کسانو کره شمیره نه ده معلومه، خو د خیبر پښتونخوا له یو شمیر نور سیمو څخه په تیرو کلونو کې د سلګونه کسانو د لادرکۍ قضیې ثبت شوي دي. بلخوا د بشري حقونو فعالان تور پورې کوي چې امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوڅانو او پښتنو په ورکولو کې لاس لري او ځینې یې په جالین شتو کې وژلي هم دي. خو امنیتي ادارې او پوځ دغه تورونه ردوي او وایي چې یو شمیر ورک کسان له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په کورمه کې ځایي اوسېدونکو او مدني فعالانو په سیمه کې د نامنۍ خلاف غونډه کړې ده. پرون په سوې غونډه کې فیصله وسوه چې سبا به له سدې څخه تر پاړه چناره پورې یو احتجاجي لاریون کیږي او په هغه کې به د سیمې د امنیت لپاره خپل ږغ پورته کوي. په پاړه چنار کې د دغه غونډې یو مشر آغا مزمل حسین پرون مشال راډیو ته وویل چې په کورمه کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي او ولس ورڅخه تنګ راغلی دی.
څه مخصوص د سی خالق دي چې هغه مختلفو ځایو کې د هغوی شپې ټیمې گاشتې کوي. یو ایف ابل ارزی ستین سره پوس ایف سی چیک پوسټ باندې پی ګنټې مسلسل جنگ وشو. هغه خالق بیا ځمکې وخوړل که اسمان ونغرل پته نشته هغه خالق چشو.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې په کورمه کې خراب امنیتي وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. د سیمې خلک وایي هلته وسوال په ښکاره ګرځي. بلخوا انتظامي او امنیتي چارواکو ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوال پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د مالیه وزیر د راتلونکي مالي کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او مالیو زیاتولو د وړاندیز دفاع کړې ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه وویل چې له شتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل ضروري دي ځکه چې په وینا یې اوسنی حالت د زغملو نه دی. ده وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د مالیو غونډولو نظام کمپیوټري کړي چې د اداري فساد یا درغلي مخه ونیسي. د خزانې وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې په پاکستان کې کاروباریانو، پوهانو او خلکو د جولای له لومړۍ څخه د پیلېدونکي مالي کال په بودیجه کې د مالیو زیاتولو پر وړاندیزونو نیوکې وکړې. وفاقي ائتلافي حکومت د جون پر 14 پر داسې مهال قومي اسمبلۍ ته د 2024-25 مالي کال بجټ وړاندې کړ چې اسلام آباد د مالي او اقتصادي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د بل پور ترلاسه کولو په لټه کې دی. د طالبان د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. ادارې په بیان کې وویل چې په کابل، بدخشان، نورستان، کونړ، میدان وردګو، سمنګان، پروان او بغلان کې له تیز باد سره د سخت باران امکان دی چې له کبله یې سیلابونه هم راتللی سي. ادارې ویلي چې په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 25 ملي متره پورې باران کېدای سي. تیره میاشت د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځو ولایتونو کې تر سختو بارانونو وروسته په سیلابونو کې شاوخوا 50 تنه وژل سوي او سلګونه ژبل سوي ول. هغو بارانونو او سیلابونو خلکو ته لوی مالي زیانونه هم اړولي ول. او نن له لسو لکو څخه زیاتو کسانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم پر داسې مهال پیل کړل چې په غزه کې جګړه روانه ده. هلته د حج په ورځو کې ګرمي هم زیاته شوې ده. سبا به حاجان د وقوف عرفه رکن ادا کوي. د ذوالحجې پر 9 د عرفات ورځ د حج تر ټولو مهمه ورځ وي او له هغه یوه ورځ وروسته لوی اختر پیلېږي چې پکې حاجان او د نړۍ د نور هیوادونو مسلمانان د څارویو قرباني کوي. ټاکه شوې ده چې نن د مناسکو له رسمي پیل سره لکونه سعودي وګړي او په هغه هیواد کې میشت نور مسلمانان هم له بهره د ورغلو زائرینو سره یو ځای په حج کې شامل سي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای سي. د باجوړ مرمنو په خار کې د وی مظاهره پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی د کورنیو لا درک کړ سوي غړي درا پیدا کړي. یو سیاسي فعال په دې اړه وایي
دغه کورنیو مطالبه هم دا ده چې دا د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کړي شي.
په چمن کې له تیرو څه باندې اته میاشت راهیسي له افغانستان سره د پاسپورټ او ویزې شرط عمل کېدو پر ضد پر لټ روان دي. احتجاج کوونکي وایي په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز ویلي دي چې تیره میاشت په هغه هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې مرګ ژوبله 13 لوړه شوې ده. یو شنونکی د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه وایي
د دوی خلاف برید وشي هغه کې څوک زخمیان شي څوک خوږ شون د هغوی په بدل کې د هغوی پروپیګنډا مشین داسې تیز وي چې دوی بیا دغه حمله د خپل حق لپاره د خپل نور ریکروټمنټ لپاره استعمالوي.
پر دې سربیره په روانه ګړۍ کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره وسه. زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د راپورن پر لور. د باجوړ مرمنو په خار کې د وی مظاهره پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی د کورنیو لا درک کړل څه به غړي درا پیدا کړي. پرون له دوغ مظاهره کوونکو مرمنو سره د هغوی ماشومان هم ورسره ول. کڅم دا معلومه نه ده چې له باجوړ څومره کسان ورکتي خالته بیا هم وخت نا وخت ځینې کورنۍ د خپل ورکو عزیزانو د مندل لپاره خپل ژغ پورته کوي. د ورکو کسانو کورنۍ وایي که د هغوی خپلوان په کوم جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دی وړاندې کړل سي. بل پلو د پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي چې یو شمیر ورک کسانې موندلي او بیرته خپل کورنیو ته سپارلي دي. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
تیر ورځ باجوړ کې زنانه سرک ته وتلې وي غوښتلې چې د دوی ورک شوي تنان باید را پیدا شي. دغه زنانه چې شمیر شاوخوا اته وو د خار هیډ کوارټر په لوی سرک د جون په 14 ورغلې وي او سرک یې بند کړی. دغه زنانه خو د میډیا سره کومې خبرې نه دي کړي او نه ورسره کوم داسې نارینه وو چې د میډیا سره خبرې کړې وي. خو په خواله رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې خړې بورقې اخوستې دي په غرمو ناستې دي او ځینو سره ماشومان هم دي او ځینې پکې ژاړي هم. د باجوړ یو ځای خبریال سجاد کاروان دغه ځای ته ورغلی او وروسته یې د هغه مذاکراتو رپورټینګ هم کړی کوم چې د دغه زنانو او د پولیسو د مشرانو ترمنځ شوی. کاروان مشال رادیو ته وویل
بیا هم دغه احتجاج د ختمېدو لپاره دی هم چې کوم ډی فی او باجوړ له هغه ورته دغه وکړه چې یار پرې زما چې څومره کیږي زما د متعلقه چې کوم ادارې دي د هغه سره بودي حواله سره خبرې اترې کوم زما ستاسو سره دا خبره شو چې دفتر دریم پورې کو ستاسو دغه مذاکرات ما حل نکړو نو بیا به اخر تاسو ته تاسو به کول شي بیا ورځې احتجاج ته د دې بمنګه لټن کو چې مطلب د چا سره ورته دي کم دې دي کم دې نه دي او ولې نیولې شي ولې تاسو چې ویلي کو آیا دې ګرفتار شیو نو دا به منګل د عدالت په توګه باندې دې ته سزا ورکو. دغه بیانیه چې کومه دغه دغه زنانه بیانیه هم
وا چور کې داسې تنانو چې د کلون رهسه ورکتی پوره شمیر خو نه دی معلوم. خدا نه یوازې په باجوړ کې بلکې په ټولو قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په ځینې بندوبستي ضلعو کې هم ګڼ شمېر خلک بې درکه کړی شوي. د بې درکو کورنیو بیا بیا دعوی کړي چې د کورنیو غړي خفیه ادارو او یا پولیسو چت کړي. تیر وختونو کې پولیسو او د خفیه ادارو لخوا هم په ځینو موقعو ویل شوي چې که دوی ګنې کوم تنان اوچت کړي نو هغه په ځینو لانجو کې ککړ وو. د مشال رادیو د 8 دسمبر 2022 د یو رپورټ سره سم د کال 2011 د مارچ نه تر د 2022 کال د نومبر 13 نیټې پورې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له 9000 زیاتې داسې قضیې ترلاسه کړې وې چې پکې خلکو شکایت کړو چې خپلوان یې ګني ورک شوي. دغه رپورټ کې زیاته شوي کمیشن په دغه موده کې د 6000 سیوا دغه شان مقدمې فیصله کړې وي خو د 2200 نه زیاتې مقدمې تر دا وخت پورې حل شوې نه وي. دا چې د ورکو تنانو د موندلو لپاره سیاسي ډلو هم وار په وار غږونه پورته کړي نو د باجوړ د عوامي نېشن ګوند یو مشر سید صدیق اکبر مشهد رډو ته وویل
موږ دا نه وایو چې ټول به بېګنای یا بغیر د جرم نه بنیول شوي. خو دا ضرور وایو او د دغه کورنیو مطالبه هم دا ده چې دا د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کړی شي. نو په دغه تمه او هیله باندې چې د ریاست ذمه داري هم دا ده او نن سبا تاسو ګورئ هم چې موږ د آئین او د قانون په چوکاټ کې ژوند کوو. عدالتونه شته دلته د پښتونخوا ضلع موږ جوړ شوي او په قانون او په آئین کې ښکاره لیکل شوي دي چې څلېرش ګنټې څوک په تاڼه کې چې دی بغیر د عدالت سامنا کېدو نشي ساتلی، دغه شانې په غارونو کې نشي ساتلی، یا په کورونو کې نشي ساتلی، یا په نورو ځایونو کې نشي ساتلی. باید دغه ټول خلک دې عدالتونو ته وړاندې کړی شي.
د ورکو تنانو په شمول په سیمه کې د بدامنۍ او نورو غوښتنو لپاره کار کوونکي پښتون ژغورنې غورځنګ په تېرو وختونو کې دا هم ویلي دي چې د ورکو تنانو شمېره د سرکاري کمیشن د شمېرو نه زیاته ده. دوی هم وار په وار دغه غوښتنې کړي چې هغه خلک چې په جرمونو کې ککړ دي سزا دي شي، خو کورنۍ ورته دې ښکاره شي او که بي قصوره وي پرې دې ښودل شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د باجوړ لادرکه ځو د کراچي د لادرکو پر لور، او اوس هم هلته د بلوڅانو موضوع مطرح کوو. د ورک بلوڅانو د موندلو او د بلوڅانو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي بلوڅ یکجهتي کمیټې مشر مهرنګ بلوڅ وایي چې هلې ځلې یې سوله ییزې دي او غواړي چې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودرېږي او په بلوچستان له خپلو حقونو برخمن سي. نوموړي پرون د کراچي د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې دولت یا ریاست د بلوڅ یکجهدي کمیټې فعالان ځوروي او تاوتریخوالي ته هڅوي. نوموړي زیاته کړې چې پر دې سربېره ټول فعالان منظم دي او په سوله ییز ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د بلوڅستان حکومت لا د مهرنګ بلوڅي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې پر بلوڅ یکجهدي کمیټې تور پورې کړي چې د ریاست پر ضد خلک پاروي او په جرمونو کې د ککړو کسانو ملاتړ کوي. نور حال نیازلي له کراچي راکوي.
د جون په 13مه په کراچي پریس کلب کې د خبری غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ وویل چې دوی د پر امنه مبارزې باوجود د ریاست لخوا تنګول کیږي، د تنظیم د ملګرو گرفتاریانی روانی دي او د راپارولو کوشش کیږي. نوموړي پوینا چې ریاست غواړي چې د دوی دغه تنظیم د تشدد لار خپل کړي، خو نوموړي وایي چې تنظیمی منظمه دي او دوی به خپل پر امنه مبارزه جاری ساتي. د خبری غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ مچال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بلوچستان کې روز تربلې د خلکو په زور د تختونې پیخي زیاتیږي.
جس طرح صرف مئی کے مہینے میں ابو دین 100 لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ.
یواز د مئی په میاش کې د سلو څخه زیات کسان په زور لا درک کړل شوی دی. د بلوچستان داسې سیمه نشته چې په زور پکې خلک نه دي تختول شوی. چې په یو اونۍ کې لستنه را خوشی کړل شي نو بیا دیرش کسان نور په زور لا درک کړل کیږي. ریاست او ریاستی ادارې زموږ غږ خاموشه کول غواړي. دوی غواړي چې د لارې په بلوچستان کې پر ریاستی ظلم خلک خاموش شي.
مارنګ بلوچ دا خبری غونډه په داسې حال کې کړي چې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتي کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. مارنګ بلوچ زیاته کړي چې د جولای په میاشت کې د بلوچستان پر روانو حالاتو په اړه به یو لوی غونډه کوي او د دې لپاره خپل حل ځلې پیل کړي دي.
هم یې پیغام دینا چاہتے تھے خاص کر بلوچستان میں جتنی تنظیمیں.
په بلوچستان کې چې څومره تنظیمونه دي هغه ته پیغام ورکوم چې د بلوس نسل کوشي پر ضد تراغون شي، خپل منځني اختلافات ته د منځنه لری کړي، د بلوچستان او بلوسانو غږ دې مضبوط کړي او د بلوس نسل کوشي پر ضد د غرزنګ کې منسر شي.
بلوس نسل کوشي کې خلاف تحریک مې امر ساتي.
مارنګ بلوچ زیاته کړي چې په بلوچستان صوبه کې په زور د خلکو بے درک کولو لړۍ روانه ده او ماروي عدالت وجنی کیږي. خو د بلوچستان حکومت وخت په وخت داسې داوی کوي چې بے ګناه خلک نه دي بے درک کړل شوی او د بے درک کسانو د پاره حکومتي کمیشن جوړ دی او د لا درک خلکو په اړه چې تنظیمونه کوم شمیري خای هغه سمې نه دي او په بے درک خلکو کې زیات رک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دي. خمارنګ بلوچ او لا درک بلوچستانو د موندلې لپاره کارکونکو سازمان د حکومت دا تورونه رد کړی دي. د مارنګ بلوس په مشرۍ بلوچ یک جهتی کمیټې 13 کال د بلوچستان د تربت څخه اسلام آباد ته لاریون کړی وو. نوموړي ویلي چې د هغه لاریون وروسته یې په لسګونو ملګرو په ضد شاوخوا 15 مقدمې جوړ کړې شوې دي. د غونډې په محل بلوچ یک جهتی کمیټې د کراچي مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان سرخار، اسلام آباد، پنجاب او نورو صوبو کې بلوچ زده کوونکي د ریاستی دارو په نخدي.
جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں بلوچ ایون کہ وہ چاہے
دی وائی چ سمرہ ہم بلوچ اس دا کون کی دی کہ ہغه دا بلوچستان پ سبی پ پہنتنوں کالجونو کی اس دکڑی کوی یا پ اسلام آباد یا پنجاب کی دا امنیتی ادارو لخوا دا حقوقی پروفائلنگ روان دی ہر ورځ بلوچ اس دا کون کی دا تعلیمی ادارو نا پزور تختول کیگی او دا سو میاشتو دا لا درک کول رستوی دا کورنۍ څخه دا ضمانت هم غستل کیگی چې دوی به په سیاست کې برخه نه اخلي
سیاست میں حصہ نہیں لیں گے
بلخوا د بلوچستان حکومت د بلوچ یکجهتی کمیټه د دې تازه خبرو په خبرګون کې سنئ دی ویلي خو په وړاندې ویلي چې په صوبه کې پچا هم بندیز نشته خو چا ته به هم قانون په لاس کې د اخیستو اجازه ورنکړي چې د ریاست په ضد حلو ځلو کې لاس لري د هغوی په ضد عملیات کولی شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال رادیو دا
زمږ غل مشال رادیو خوري او زو کرمته د خبر پرتنخوا د نارام سیمه کرم مشرانو حلته د امنیت ټینګولو لپاره پرون یو غونډه وکړه چې پکې پریکړه وکړه چې سبا به یو لارون را باسي دوی وای دا هلې ځلې ځکه پیل کړی دي چې حالت وسلوالو بیا سر راپورته کړی دي خو مخې څوک نه نیسي بلخوا حکومت ویلی چې د وسوالو خلاف اقدامات ته دوام ورکړی دي نور حال طارق اورک زیرا کوي
په کورما کې یو شمیر مدني فعالانو له سمو دې راهې سره روان د ترهګریزو پیښو پر د عمل کې یو ځل بیا احتجاجي غونډه کړې ده د پړه چنار اغا مزمل حسین پر د لسم جون غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي کله چې پوځي عملیاتو شول او علاقه له وسلوالو پاک کړې شو نو بیا څنګه هغوی یو ځل بیا راغلل چې هر څه د پوځ ملشه او پولیسو تر واک لاندې دي حسین زیاتوی د خالی پورز به لاسدې تر پړه چنار د دې لپاره احتجاجي لارینو باسي چې د سیمې امن بربادولو مخه نورونه سي
امن مور جديد پوره څو گذشته شل دوشت یو ایوی میاشتې نه کومه فضا جوړه شي ده څه مخصوص د سي خالق دي چې هغه مختلفو ځایو کې د هغه شپې ټیمې گاشتې کوي یو اف سی والا او ته یې تاسو ورځي خیر ده وې شپې ټیمې بیا عدالت ونکسم ابل ورځي ستین سره پوس اف سی چیک پوس باندې شپې ګنټې مسلسل جنگ وشول واغه خالق بیا از مکیو خړل کا اسمان ونه غرل پته نشته هغه خالق چشو ایتو ډرون چشوالې تاغه خالق به چوک معلومای دا خالق خوراک یک کئی دا خالق سا اسلحیه ای سا تو ایف سی باندی دور اغوا کرل و کسانی دن اغوا کرل پتا نشتا چه وکرل دا خالق چی تا
پا منزنی کورما که سمو دوران ده نصرگن دا وسلوال دا پڑچمکنی سیمی تر اغلل او بیا له هغه زه د مسوزو زهمشت آلش زو پا لور تر خوریدلو پس هغل تا خپلو عملیاتو تا دوام ورکڑه
پا سیما که نایوازی وسلوالو پر امنیتی سرتیرو بریدونو کردی بلکه مقامی خلکو تای دڑکې هم ورکړي په غونډه کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق وای جنگونه په سیمه مسلط شوی چې نقصان یې چاته رسیږي او کنا خو خوار غریب ته متاثر دي نو باید نور دی ورنه لاس واخستل شي
ګاندي خبره کوي ګاندي آی کچېری جان کې د غاټو خلکو سمن مړ کېدلای نه هیڅ کله په دنیا کې جنگونه نه وای خدامو او د تو غریب بچی سړی زمان دی دا دغه مور بچی دی څنګه تنخوا تنوستی صدا بچا تنخوا وروړي ته سی وخرم ته مړکایو که زه مړکم که بل مړکی ایدی په مړکولو خپا کېږو
په منځنی کور مکه وسلوالو پر ضد د اپریشن ماموزه تعمیر وطن او کوه سفید په نامه سو واره پوځي عملیات شوي په 2003 کال کې چې کله د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل شول نه پزورګونو قرانې لخپل کو نو وتلې او د کډواله ژوندې شروع کړلو د سخی احمد شاه توفیل شاهین وای زمونږ اتلان هغه نه دي چې په خپلو کې مو پر مختلفو نمونو بلوي او جنگونو ته مو ور برابروي بلکې هغه دی چې علاقې ته امن ترقی او خوشحالي راوړي
ایمو هیرو باغوي چې چوک دی امن خبره کوي ایمو هیرو باغوي چې هغه مور روان نسل لپاره لیاري جوړوي ایمو هیرو باغوي چې هغه مور روان نسل ته تعلیم ورکوي ایمو هیرو باغوي چې هغه مو ته انوستې راوړي ایمو هیرو باغوي چې هغه مو ته سپورټس کمپلیکس جوړوي هسپتالونه جوړوي ایمو هیرو نفرت
بلخوا په سیمه کې د وسلوالو پورتک پوسټ ویلي او نه د پولیسو کوم ښکاره دریځ مخې ته راغلی البته د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري د نهې پورس په پړه چنار کې د خپلې دورې پر مهال مقامي مشرانو ته ویلي ول امن قائم لا ساتلو د خپلې ذمواري هیڅ غافله نه دي چودري ویلي د پاکستان سرحدونو حفاظت په محفوظو لسونو سنبال دی او زیاته کړي چې هر تن دې پر دغه ډنډمن وسی چې کچا د سیمې امن خرابولو کوشش وکړلو هغه به پخپله د هغې نتیجه په غاړه واخلي چیف سیکرټري دا هم ویلي ول دا مانی چې ځینې خلک علاقې ته راغلي خو که پخپلو کې متحد پاتې شي او د خپل امنیتي ادارو ملاتړ وکړي نو امن خرابولو د هغوی سازش نه کمولی شي طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال رادیو دا
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس دو چمن ته په چمن کې لتیرو څخه باندې اته میاشت راځي پر لږ دوام لري او احتجاجان وای چې پرونی د خپل نیول سو ملګرو خوش کول لپاره د شهر د انتظامی مشر ته دفتر لارون کول غوښتل خو چارواکو د قانون یو سلسلور څلويشتمه ماده عملی کړه چې ورسره سم د 50 یا تر 50 د زیاتو کسانو پر وغرندېدو بندیز ولګېدی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال سمت شبنم راکوي چې د پرونی مظاهرې د ګډونوالو په نارو پیلېږي.
پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پرزيد په چمن کې د تیر 2023 کال د اکتوبر له 18مې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو پرلت روان دی. د جون پر 14مه پر لتوالو په چمن شار کې د حکومت لخوا د نیول سو پر لتوالو د را خوش کول لپاره یو لاریون کول غوښت خو دغه لاریون تر سره نسو. په دې اړه د چمن پر لت کمیټي او پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعلیم پهلوان د جون پر 14مه مشالیرو ته وویل
موږ لاریون کاوی پر سرکار یو سلوش د پاوه لګوله بیا موږ ته داسې محسوس سرکار خپله تخریبکاري کوي پر پرلت یا چی د کابل افلاج یو کله چې خپل خلک رایله کړو د پرلت پنجرې شان یې مات کړو نو موږ دا خلک په کنټرول کې نو سره وسلی د خپل خلک وو نو موږ دغه وبلل چې موږ خپل پرلت په همن وکړو خپل مزایا په پرلت کې خپل اواز دنیا ته ورسو.
پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ را تګ غوښتنه کوي. په دې اړه د پرلت کمیټي وغړي عبدالشکور د جون پر 14مه مشالیډو ته وویل
مر په ډیورن کرښه باندې پاسپورت نه منو مر دلته سرحدي خلک یو مر قبایل خلک یو مر په ممزک په میانس کې دي تار واښاوې مر نیم ممزک په خوا پاتسو نیم ممزک په دې خوا مر کورونه نیم په خوا پاتسو نیم په دې خوا پاتسو مر وسم پر امن احتجاج کو مر یو ګام د تار په خوا مر مارکیټ دی چې د سلو کال وسد مر دا مارکیټ دی مر تجاران دي او متګر برته راځي زر روپۍ ₹500 دې د ورځې په چانته پیدا کړي راځي پر دغه لار باندې خپل اوریجنل پاکستانی شناخته کارت لارې او پلاس کړي.
د پلتوالو په خبره چې د حکومت لخوا لتیرو اتو میشتو پر دوی د روزګار لار تړل شوی ده. د چمن وسیدونکو محمد نسیم چې له وړکوالي د چمن او سپین بول ډاکټر من سره د دروازه باندې کار کوي هغه مشال ریډو ته صدا سی وویل
تقریبا د 15 کال څخه ما عمر وو ما پر دغه بارډر باندې خپل ټیمړي لس لټره تیل نوړل بارډر له بیا وس بډا سولم بچان میوړي دغه روزګار د 1500 روپی پیدا کوو هغه د 8 میاشتې کېږي خلای لاک میور کوم ګټل دغه ناشم کستان په خدای دا اوس بچی مریضه پیسې پورومه کوټ لیولمه د واپه کومه زما د مشران صداقاستي چې دې راځ د غزمر مطلبره حل کې
ل چلره مې څخه تر شپږم جون پورې په چمن کې د امنیت ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاو تر خوالي پیشي رامست سوي دي. د پرلتوالو په خبره چې په دې تاو تر خوالي کې د دوی دوه کسان مړه شاوخوا 50 کسان جوبل سوي او تر یو نیم سل پورې کسان نیول سوي دي. خو د بلوچستان حکومت وایند شایدرین څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د امنیت ځواک او پرلتوالو ترمنځ په تاو تریخوالي کې ول سمنتی سرتيري او 15 پرلتوال جوبل سوي دي. د حکومت چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبري سوي خو څه پایله نه دا ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی دی. حکومت وای چې دا غامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاګ د مخنیوي لپاره خستي. سمت شبنم مشال ریډیو چمن.
ل چمن زو د بادینی پر لور د ولسان د پښتون میشت سیمو سوداګرو او لسیم شرانو ل افغانستان سره د سوداګری لپاره د کله سیفلا د بادینی لارې پرانستلو هر کله کړی دی. هغه پرم په کوټه کې ل مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د افغانستان او ایران سره د سوداګری ټولي لارې پرانیزي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان زیاتره تجار او قبایلي و سیاسي مشرانو د صوبایي حکومت لخوا د بلوچستان په کلسیفلا کې د افغانستان سره د بادینی بارډر په عجله توګه د پرانستې د پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې څخه به نه یوازې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت وده وکړي بلکې د پولې دواړو غاړو ته پرتو قبایلو ژوند هم بدل شي. په دې ترڅ کې د کلسیفلا سره تړاو لرونکي یو قبایلي او سیاسي مشر اجي نظام الدین کاکړ راته وویل
دا بارډر و پنجاب په خیبر پښتونخوا ته تر نورو بارډرانو 350 کیلومتر نزدیک دی. دغه بارډر میوه سره رسېږي، انګور سره رسېږي، تر نورو بارډر تقریبا 12 گھنٹے 15 گھنٹے 20 شپې مخکې رسېږي. بارډر چې خلاص وي حکومت کوم ټارګټ موږ ته راکړی وي روډونه نه ول جوړ موږ څلور ګنا رینیو جمع کوي اوس به روډ جوړ دی روډ جوړ د 2 گھنٹې لاره ته مسلم هغه پورې ګاډۍ کندهار رسېږي دا پنجاب ته رسېږي دوه لنډه.
هلته د بادینی سره تړاو لرونکي قبایلي مشر ملک نظر خان وینا وه چې په اوس مهال کې د بادینی خلق د ژوند د بنیادی اسانتیا او څخه بے برخې دي.
داسې غربت دی، داسې قحطی ده، هم د مالو هم د انسانانو د زراعتو او د بجلی د اوبو د اسپتالو د اسکولو هیڅ معیار هلته د پاکستان ګورنمنت له طرفه څخه موږ ته نه دی تر اوسه مهیا شوی. د اسکول تکلیفات ډېر دي، اسکول ایجوکیشن هلته نه ونې کې برابر دی په ګرد علاقه کې، اسپتال نه ونې کې برابر دی. در څلوېښت کاله سوي دي چې په هغه علاقه کې اسپتال ته تر اوسه پورې چا یوه پټۍ دوام نه دی ورکړی. زراعت نسته، اسپتال نسته، اسکول نسته، روډ نسته، بجلی خو ډېره آزاده خبره ده. ټلیفون هم 3 گھنٹې په 24 گھنٹې کې 2 گھنٹې 3 گھنٹې 1 گھنٹه لکه څنګه چې د پاکستان د معمول مطابق لوډ شیډنګ د بجلی غ راځي د ناروا غ دا رقم زموږ بیا د نیټورک راځي.
خود روب میرک خان ناصر بیا زیاته کړه چې د بادینی بارډر د پرانست څخه به د افغانستان په لور خلکو ته ډېره لویه ګټه ورسیږي.
د افغانستان علاقې چې کومې دي په خوا باندې سور دنګله په نامه باندې علاقه ده چې دا د ناصر قوم ده. ظاهرشاه په وخت کې ظاهرشاه په فرمان باندې ورکړې ده او دکې مالت په انتقالوي باندې چې بارډر آخوا څنګه ورواړي بس بیا د ناصر سیمه شروع ده. دا بیا تر شینکۍ پورې بیا دروازې یو تاڼه ده کاپرسا ده په دې کې او دا زنجیر چې کوم ورته ادارې ناصر ویری دي بالکل بارډر سره ټچ پرتی په دې خبرې بیا کاکړ کوم ورسره آباد ده. زه ټولو خلکو لپاره غواړم دا ښه خبره ده چې بارډر کولاب شي او د دې لپاره تجارت شروع شي.
بلخوا دلته د کوټي د تجارت د اتحادیې یو مشر اجي اختر کاکړ وایي په کار دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د صوبې د ترقی او لس د خوشحالۍ په خاطر د ایران او افغانستان سره دغه ډول نور بارډران هم د تجارت او کاروبار لپاره پرانستي.
افغانستان د حکومت د طالبانو سم دا دغه د پاکستان د اغې سم چې باید ارځي بارډران په اره ولسوالۍ کې خلاصي چې د دپټانه سیراونه سي راځه پر دالبندی نوشکی سرلټ د سرلټ د کوټ سره لګیږي او پر ګلستان باندې چې پر ګلستان زما خپل سیمه ده چالته خلاصي پر توبه کاکړی خلاصي پر چمن خال ریډیستا او پر توبه چګزی باندې د ضرورت یاله تفسی خلاصي پر بادینی پر کمردین موږ د دې ګردو په چې دا خلاصي د خلکو دغه غزړې خبرې چې دا پلانکی بارډر خلاصي واغه بارډر ته نقصان رسي دا نه د حکومت پالیسی ده، د بادینی د خلکو حق دی.
دا دغه وروسته کله چې د بلوچستان حکومت د جون په 15مه نیټه د پاکستان د کسټم یا ګمرک ترڅنګ د پلټنې و وفاقي ادارې اف آی ای ته امر وکړی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بادینی بارډر دی د تجارت لپاره په عملي توګه د خلاصون په خاطر دی ګړندي ګامونه پورته کړل. د بلوچستان حکومت د بادینی بارډر د تجارت په خاطر د خلاصون خبره د هغه وروسته راپورته کړې ده کله چې د تیرو 8 میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې په سرحدي ښار چمن کې د حکومت په ضد احتجاجي پرلت روان دی او د چارواکو په خبره چې د پرلت له وجې د چمن پر سرحدي پوله د افغانستان سره تجارت بیا په خاصه توګه افغان ترانزیت ټریډ په وار وار تر اغېز لاندې راغلی دی. دا یادونې وړ ده چې په کال 2000 کې د ستمبر په میاشت کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان د افغانستان سره پر پوله د بادینی بارډر پرانسته کړې وه او هلته تجارتي هلې ځلې هم پیل شوي وې. خو په جولای 2021 کې پر یاده سرحدي پوله تجارت د ناڅرګندوی له تو له امله بند شوی وو.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
زموږ غږ مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه د هڅو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم پاک صافي اوریدلای شي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام را ګرځوم. په بجوړ کې د لادرک کسانو د کورنۍ شزنه غړو په یو مظاهره کې غوښتنه کړې چې د دوی لادرک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دا غشځي پروند بجوړ په مرکز شار کې پر سړک ناست وی چې ماشومان هم ورسره ور او له حکومت غوښتنه کوله کسړو کوم جرم کړی وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړل شي. په کومه کې ځای اوسېدونکو آمدنی فعالانو په سیمه کې د نامنې خلاف غونډه کړې ده. پرون په سوي غونډه کې فیصله وسوه چې سبا به له سدې څخه تر پاړه چنار پورې یو احتجاجي لاریون کیږي او په هغه کې به د سیمې د امنیت لپاره ژغ پورته کول کیږي. د پاکستان د مالیه وزیر د راتلونکي مالي کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او د مالیو زیاتولو د وړاندیز دفاع کړې ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې لشتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل ضروری دي ځکه چې په وینا یې اوسنۍ حالت د زغملو نه دی. د طالبان د حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. ادارې پرون په بیان کې وویل چې په کابل، بدخشان، نورستان، کونړ، میدان وردګو، سمنګان، پروان او بغلان کې له تیز باد سره د سخت باران امکان دی چې له کبله سیلابونه هم راتلای شي. او نن له لسو لکو څخه زیاتو کسانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم پر داسې مهال پیل کړل چې په غزه کې جګړه روانه ده. حالته د حج په ورځو کې ګرمي هم زیاته شوې ده. سبب حجان د وقوف عرفه رکن ادا کوي له هغه ورسته بیا د لوی اختر لمړی ورسته. زموږ غږ مشال رادیو خاوري او تاسو پام د نړیوالو او سیمیز راپورونو پر لور راګرځوم. اسرائیلی پوځ وایي په رافه کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په هغه وړو کې شار کې د پوځي عملیات پیلولو پر سر له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دی. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان هغه څرګندونې رد کړي دي چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته بشپړ ژمن نه دی. په دې اړه نور حال د اسمت سروان په راپور کې واوري.
د غزه په رافه ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په دوام کې پرون اسرائیلي پوځ اعلان وکاو چې دفاعي ځواکونه په خپلو هدفي حملو کې د دوی په وینا یو شمېر ترهګر وژلي دي. د اسرائیل په جنوب کې د دې ساحلي سیمې په مرکز کې نشته دوام لري او د پوځ د بیان لمخي تر لسو زیات کسان چې د اسرائیل لخوا ترهګر بلل شوي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په وژل شویو کې یو فلسطینی چې د اکتوبر د وومنیټي په حمله کې لاسترلوت هم شامل دی. د اسرائیلی پوز دغه ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړی نه ده. په غزه کې د اسرائیل پر پوځي اقداماتو په تیره بیا په رافه کې پر پوځي عملیاتو په ټوله نړۍ کې نیوکې شوې دي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس افراطي ډلې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 ډېر یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او تر 15,000 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي ځکه دا نه ده معلومه چې د دغو کسانو څومره سرتیري او څومره ملکی وګړي دي. په غزه کې د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د ملي امنیت شلاکار جیک سلیوان هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې اسرائیل د اوربند ګاندیسته پوراشمن نه دی. سلیوان د پنځشنبه په ورځ په ایتالیا کې وویل د اسرائیل وړاندیز چمتو دی او د یو څه وخت لپاره د میز پر سر دی. د زیاته کړې چې اسرائیل د اوربند له ګاندیس سره مخالفت نه دی کړی او له هغه په شا شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوزا په یو لسمه په سپینه مانی کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې پړاویز اوربان پلان اعلان کړ.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو افغانستان د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 15 هیوادونو دی چې د جبري بیځای سو کډوالو تر ټولو لوړ شمیره لري. یاد سازمان په یو راپور کې ویلي چې 4,000 افغانان په جبري توګه بیځای سوي دي چې ډیر شمیر په گاونډیو هیوادونو کې اوسېږي. په ورته وخت کې د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیوادونو کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. په دې نور حال د سنا کاکړي په راپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بیځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 15 هیوادونو څخه دی چې د جبري بیځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمیره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبه په ورځ د جون په 14 خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بیځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بیځای شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمیر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمیره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکۍ له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5% یوازې د 15 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بیځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90% کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربهتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیار د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بیځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشتې کډوالې نوید افضلي او په ایران کې ارزو قرباني ازادي راډیو ته وویل
د امارت له راتګ څخه مخ کې یو شول حسین روان او امارین عباس موږ شول پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند مې شهید شوی، په ډېرو ستونزو سره مې تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولی. تو چې کولای شم خپل کار کوم. 4 ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
کوچکشم 6 سال.
یادونه ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل لیران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه کړل شوی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای سي. دا اپ موږ داسې لیکو MASHALRADIO او تاسو کولای سي چې دا اپلیکیشن له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډ کړئ. د پاکستان د مالی وزیر د راتلونکو مالی کال په بودیجه کې د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز دفاع کړی دی. سینیټر محمد اورنگزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ول چې زیات پیسې ګټونکي باید زیات مالیه ورکړي. د ول چې حکومت د مالیو نظام کمپیوټري کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. اورنگزیب د جون پر 12 مقامی اسمبلی ته د جولای لومړی څخه د پیلیدونکو مالی کال بجټ وړاندې کړ چې تر هغه وروسته ځینې پوهانو، کاروباریانو او خلکو د مالیو زیاتولو پر وړاندې نیوکې وکړې. رشید خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنگزیب د راتلونکو مالی کال د پر وړاندې کړي بجټ کې په خلکو د ټیکسونو لګولو دفاع کړې ده او ویل دي چې حکومت به د ټیکس دایره کار زیاتوي ځکه چې د ټیکس او د ګراس ډیولپمنت پروډکټ موجوده شرایط د زغملو وړ نه ده. په 13 جون په اسلام آباد کې پریس کانفرنس د وینا په مهال د خزانه وزیر اویل چې په بجټ کې صرف په تنخدار خلکو ټیکس نه دی لګول شوی. د اویل چې په نورو ملکونو کې د ټیکس نه ورکوونکو اصطلاح هم نشته. د خزانه وزیر اویل چې د حکومت سره د ټولو خلکو د ژوند کولو ریکارډ شته او دا معلومه ده چې څوک څوک ګاډي لري او څومره بل ورکوي. د دې لپاره به ټیمونه جوړیږي او د پلټنو نه پس به د شتمنۍ په حساب سره په خلکو ټیکس لګي.
ډیجیټایزیشن هم کرنے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے.
موږ ډیجیټایزیشن کوو او نن سهار هم په دې سلسله کې یو میټنګ وشو. د دې مقصد صرف دا دی چې انساني عمل دخل کم شي، د دې سره به شفافیت هم زیات شي، کار به هم خوږیږي او کرپشن به هم کم شي. ډیجیټایزیشن ډیر مهم دی. د پروګرسیو ټیکس نظام لاندې په پښتمن خلکو ډیر ټیکس لګول کیږي. زما په خیال په دې چاته نیوکه کول نه دی پکار کړه پښتمن خلکو نه زیات ټیکس واخیستل شي،
عاید کیا جائے.
ډیر اقتصاد پوهان په حکومت تور لګوي چې په عامو خلکو په بجټ کې ټیکسونه زیات کړي دي خو خپل خرڅه نه ده کم کړې. دغه پښتنه د پریس کانفرنس په وخت د ډان ټی وی خبريال ثناء الله هم د وزیر نه وکړه.
بیرائے کمپلائی ہے کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ
یو کارکون کی ماتول چې دغه 15,000 روپے تنخواہ ده. نه سایکل لري، نه موټر لري او نه کور لري. او د موبایل سیم بلاک شو ځکه چې ټیکس ریټرن نه جمع کړي. دلته د FBR چیرمن هم ناشته او بل خو د دوبی لیک تر مخه پسونو پاکستانیان هلته جیدات لري. بچا کې دومره جرأت نشته چې د یو جرنیل د پارلیمان د یو غړي او یاد محسن نکوی نه پښتنه وکړي چې دای له کومه کړو. د 15,000 روپے تنخواہ غستون کې سیم بلاک کیږي خو د ربونو روپو جیدات ملکانو نه څوک پښتنه هم نشي کولای. تاسو د پارلیمان بجټ 30% زیات کړو، د وزیر اعظم د کور بجټ مهم زیات کړو، د خپل خرصونه مې وه پیسې نه د کم کړو. خلک زکه شور کوي چې تاسو خپل خرصه کمولو ته تیار نه یې.
کیا په خپل ایکسپنډیچر کم کرنے کو تیار نه یې؟
د خبريال د پښتنې په جواب کې وزیر وویل
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
تا چې کومه خبر وکړه دا بالکل سمه ده. حکومت باید خپل خرڅه کم کړي. کوزنه سيزونه داسې دي چې هغه موږ اوس عملي کوو. مولان دې هم اول چې موږ د حکومت خرڅ کمو. تا نورې خبرې وکړه خو زه تاته وایم چې موږ تر دې هم لوی سيزونه باندې کار کوو او هغه دا چې موږ زنه وزارتونه ختمو. ان شاء الله پر اتلونکو د بدري مشته کې به وګورئ. بل خبره دا ده چې کله چا سیم غلط بلاک شي وي نو زه پدې معافي غواړم. ما په شروع کې ویلو چې د ډیټا پلاتونو ټیمونه ختمول غواړي ځکه چې دا په خلکو کې به بيوري رامنځته کوي او وېره خوروي. چې هر څومره ورته وایي چې دومره پیسې جمع کړه هغه د ټیکس چارواکو سره خبره نه کوي. دا بيوري به ختمو. ځکه وایم چې ډیجیټایزیشن ډیر ضروری دی، صرف د ټیکس جمع کولو لپاره نه بلکې د خلکو لپاره هم. دا به باوري ختمول غواړي. پاکستان په 12 جون په کمی اسمبلی کې د 13,000 روپو نه زیات لګښت ولا بجټ وړاندې کړو چې د ټیکسونو راغونډولو هدف پکې 13,500 روپۍ ټاکل شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس زو یو ځل بیا د راپورونو پر لور. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضعیت سمولو له وفاقه د صوبې د وسایلو د ګټې پاتې پیسو اخیستو او د آئین سرولۍ لپاره له نورو ګوندونو سره د لوی اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. د ګوند صوبای مشر میر افتخار حسین د جون پر 13 مشال رادیو ته وویل چې په دې لړ کې یې له ځینو ګوندونو سره رابطې هم کړې دي او تر لوی اختل وروسته به د لومړۍ غونډې نیټه هم وټاکي. او نېشنل ګوند تر دې مخکې دا ډول هلې ځلې او د لویو ملي جرګو په نوم غونډې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې واوري.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر میا افتخار حسین د جون په 13 مشال لړو ته وویل چې د دوی ګوند په سیاست کې په شریکو هلو ځلو یا متحده جدوجهد باور لري، نو ځکه په صوبه کې د امن او امان پر ځای کولو، د صوبې حقونو لپاره او په ملک کې د آئین او جمهوریت سرلوړۍ لپاره کوششونه به جاري ساتي. او دې لپاره خیبر پښتونخوا کې د مرکزي مشر په هدایتو نورو ګوندونو سره د ګرینډ اعلان جوړولو لپاره رابطې هم پیل کړې دي.
عوامی نیشنل گن صوبے امن، مالی حقونا او ملک لا جمہوریت یا دا آئین بالدستی وہ گٹھی او
کنا نو په پیښور کې خبريال او شنن کې علي اکبر وای چې دا سه هیڅ دا وخت ممکن نه ده او عوامي نشول کول په تیرو ټاکنو کې د ماته خړلو ورستو په سیاسي میدان کې خپل موجودګي خاره کولو یو هڅه ده
په منځ دې وخت کې تاسو ګورئ نو د دې سامانې نشته ده دا غي وجه دا چې کوم اهم قوتونه دي هغه په حکومت کې ده او کوی مسلم لیگ نن ده کو پیپلز پارټي ده نو هغه خود دې سره اتل نه شي دې نه علاوه تحریک انصاف څه ده نو هغه دا ان پی سي ده نو خپل ماس کې ډېر زیات تاوتریخواله ده نو زمانه شي خیال چیرې او بل یو چې وای چې کوم ده نو دا غي سره د دوی سره لګ ډېر سمه راتلې شي نو په داسې وخت کې داسې غونډې چې کوم دي نو دا غي سم مقصد نه ښکاري
شنن کې شوم شاهد وای کسو هم دا ډول اعلان سونه ډېر اغیز نه لري خو پاکستان کې سیاست او جمهوریت د ډېر ستوندو سره مخ ته باید سیاسي ګوندونه راوځي شي او داسې حل ځلې دوامدار وساتي
سیاست چې کوم ده نو مختلفو مشکلاتو سره مخامخ ده دا یو خبره ده چې سیاسي جماعتونه چې کوم ده خپل حل ځلې جاری ساتي د دې خلاف د جمهوریت د پارنو څخه مشکلات ورته نو اندازه ده چې د دې عوامي نشتن ګوند چې کوم اتحاد جوړ کړي دا خو اثر خو ډېر زیات نه خو بل ها یو आवाज به ښه
دا چې د دغه شننکو د نیوکو په اړه او بیا تیر وختونو کې هم د عوامي نشتن ګوند لخوا د ګرند قائمي جرګې ټول ګوندیز غونډه را بللو او د هغه نتیجه نه راوتلو باوجود دی ولې داسې ګامونه پورته کوي او تر کومه حد به دوی خپل اهداف ترلاسه کړي نو مفتخر حسین په دې باب لوای
دا چې کله په منځ کې جنرال الیکشن راشي نو هغه سره اتحادونه چې کوم نه ماچ ځکه چې د الیکشنونو ضرورت خپل ځای باندې وي نو دا یو کوشش وي اجتماعي کوشش خلک بار بار کوي نو موږ مطلب په یو خپل نیک جذبه باندې خپل کار چې کوم نه سر ته رسو یو کوشش دی یو دا مطلب خپل تړې وي چې ما زموږ کومي کوم مسالې دي چې هغه موږ په مشترکه توګه حل کړو
نو موږ وایي د لړکې د قائمو تر پټه جمعیت علما اسلام فیډلې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مزدور کسان پټه عوامي ورکرز پټه او نېشنل ډیموکراټک موومېنټ صوبایي قیادت سره وړاندې نه رابطه او صلاح شوي او ډېر ضربه د لوی اختر ورستو غونډه هم راوبلي او د ټولو د صلاح ورستو بغټ ایجنډا او غوښتنې اعلانولو پس کړنلار هم اعلان کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
زموږ غل مشال ریډیو خاوري پاکستان تحریک انصاف په لمړي ځل ویلي دي چې د امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت پر ځای له ګوندونو سره مذاکرات ته تیار دي د ګوند مشر ګوهر علي وایي د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ورته ویلي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ له ګوندونو سره خبرې پیل کړي شنونکي دا یو شفې صلاح بولي خو وایي ګوندونه له تحریک انصاف سره د اسټابلیشمنت له منظوري پرته ژمنې نسي کولای خو د پاکستان پوسټ په بیا بیا ویلي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي په دې نور حال د راشد خټک پر راپور کې واوري
په ولسم جون د تحریک انصاف زندانی بنسټګر عمران خان سره ملاقات کول نه پس د ګوند موجوده چیرمن بریسټر ګوهر خبریالانو ته وویل چې په ملک کې اختلافات او سیاسي بحران په زیاتېدو دی ځکه عمران خان دوی ته د نورو سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو اجازه ورکړه تر دې وړاندې به تحریک انصاف مشرانو تل دغه خبره کوله چې دوی به د اصل واکدار یعنی پوز سره خبرې اترې کوي ځکه چې حکومتي ګوندونه واک نه لري او د دوی سره مذاکرات بې ګټې دي په ولسم جون په قومي سملای کې د بجټ ته غونډې نه وړاندې بریسټر ګوهر یوزل بیا ژورنالیستانو ته وویل چې دوی به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې د حکومت سره مذاکرات کوي څو ورځې وړاندې د مقدمې د اوریدنې په مهال سپریم کورټ یو جج هم عمران خان ته مشوره ورکړې وه چې د سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو او د پارلمان د لارې خپل ستونزې حل کړي په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیهنګار امیر وسیم وایي چې د حکومتي ګوندونو سره مذاکرات کول هم په اصل کې د پوځ سره مذاکرات دي ځکه چې دا ګوندونه د پوځ د مرزۍ نه بغیر د تحریک انصاف سره کومه وعده نشي کولای او نه یې غوښتنې منلی شي
اڅکزئی صاحب جو ہیں سیاسی قوتوں سے ہی بات کریں گے اور وہ ڈائریکٹ
اڅکزئی صرف بصرت سیاسی قوتوں سره خبرې کوي زمانہ دے خیال چې هغه به د اسټابلیشمنت سره مذاکرات ته تیار شي هغه یو سیاسی لیډر دی او د نواز شریف زرداری او فضل رحمان ټولو سره خبرې کول شي ځکه خو عمران خان هم د سیاسی خلکو سره د مذاکرات لپاره خوښ کړي دي خو دا ټوله کیسه ډیره په ابتدایي مرحله کې ده د تحریک انصاف وختنه درې چې عمران خان او مرمند له زندان نه راخوش شي دا داسې وختنه دي چې د اسټابلیشمنت د مرزي نه بغیر نشي پوره کېدای
مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے
د وزیر اعظم صلاحکار او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر رانا سنولا د تحریک انصاف ته خبرو تر وړاندیز هرکلی کړی دی او ویلی دی چې محمود خان اڅکزي د ټولو سیاسي ګوندونو سره ښه اړیکې لري او خبره اترې کولی شي خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیهنګار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې محمود خان اڅکزي په مذاکراتو کې کامیاب هم شي خو د عمران خان ضمانت به څوک ورکړي چې د پریکړه به ومني
خو داسې قسمه مشروط خبرې او داسې قسمه مبهم خبرې د دې ماته سره ډېر اهمیت نه ښکاري، ځکه چې دا چې کوم نور لیډرشپ دی که هغه پخوانی صدر عارف الوی دی که هغه شهیار افریدی ټایپ خلک دي، هغوی بیا بیا دا خبره کوي چې مونږ به د کور د مالک سره یعنی د فوج سره د اسټبلیشمنټ سره به خبرې کوو. خو دا چې کوم اوسنی چې کوم وړاندیز دی نه ښه خبره ده، خبرې د ډایلاګ خبره شوې ده، خو سر ډېر زیات سیګنیفیکنس یې ماته په دې نه ښکاري چې د عمران خان لخوا د هغه د خولې براه راست د نور د مخالفو سیاسي ګوندونو چې کوم مشران دي د هغې سره د خبرو خبره هغوی نه ده کړې.
عمران خان د تېرو لسو میاشتو راسې بندي دی، ده ته په ډېرو مقدمو کې ضمانت ورکړل شوی دی، خو په عدت کې د نکاح کولو مقدمه یې اوس هم پاتې ده. په 13 جون اسلام آباد های کورټ په یوه میاشت کې دننه دننه د دې مقدمې فیصله کولو حکم هم وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال ریډیو خوري په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز ویلي دي چې تیر میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې مرګ ژوبله 13% لوړ شو. هغه سرنیز مرکز په خپل تازه میاشتنی ریپورت کې ویلي دي چې 80% حملې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې شوي دي. د مرکز مشر سات خټک پر مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د روان کال په لومړۍ 15 میاشت کې ټول 409 بریدونه شوي دي چې پکې 414 کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل دي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال عظمت علي شارا کوي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز د مئی د میاشت په خپل رپورټ کې وایي چې د روان کال د مئی په میاشت کې د وسلوالو په شپږ اتیا بریدونو کې نوي کسان مړه او له اتیا او زیات جوبل شوي دي. اداره زیاتوي چې په مړه شوي کسانو کې 8 عام اولس او 2 د امنیتي ځواکونو کارکونکو شامل وو. د پی آی سی ایس ایس مشر جنرل سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو په بریدونو کې 80% بریدونه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوي.
مارچ 2017 نه بعد دا ټولو نه غټ فیګر دی او په دا میاشت کې د 2017 د مارچ نه بعد چې کوم دی دا غټ کاروایانې اوم د سیکورټی فورس طرفنا اوم د ټیرریسټانو طرفنا کاروایانې په دې علاقې کې شوې دي. نو که په علاقې بنیاد باندې دا موږ وګورو نو په ټرایبل ډسټرکټس کې هم دي زموږ چې په پاټا به مرتوي په هغې کې 1 حملې شوې دي، په هغې کې 2 خلک مړه شوي دي او 19 پکې ژوبل شوي دي، او زموږ د خیبر پختونخوا چې کوم باقي علاقې دي په هغې کې 14 حملې شوي دي او هغې کې 15 خلک مړه شوي دي او 15 ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې داسې 23 حملې شوي دي او 13 کسان پکې مړه شوي دي او 45 کسان کشکم دي هغه پکې زخمیان شوي دي. داسې پنجاب کې 4 حملې شوي دي، په هغه کې 16 کسان مړه شوي دي او وو پکې زخمیان شوي دي. داسې په سند کې 4 حملې شوي دي او په هغه کې 2 کسان مړه شوي دي او 1 کس پکې ژوبل شوي دي.
د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز د مئی د میاشت په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په ډومبه 15 میاشتو کې 409 د وسلوالو بریدونه شوي چې پکې 414 کسان مړه او 414 نه زیات کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیرسټر سیف د مئی په میاشت کې مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د جنگ لپاره د جدید وسلې او نور سامانونو لپاره 1 ارب روپۍ لګوي. په پیښور کې خبريال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې وسلوال بریدونه د سیوا کېدو یو وجه دا هم دا چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې زیاتره وسلوالې ډلې د یو بل سره په بریدونو کې مرسته کوي.
د دې سره بل وجه بیا د ترخګرو ډلو یو والد یا ډېرې دل دي یا چې کوم ځای کې هم د دوی اثرات وي هلته کې دوی سره د خلکو شاملې دل دي. نو که دوی ته د افغانستان نه نوې کسان نه راځي بیا هم دلته په پاکستان کې ورته ډېر د ریکروټمنټ موقع په لاس راځي او هر ځل هم چې د دوی خلاف برید وشي هغه کې څوک زخمیان شي څوک خوږ شون د هغوی په بدل کې د هغوی پروپیګنډا مشین داسې تیز وي چې دوی بیا دغه حملې د خپل حق لپاره د خپل نور ریکروټمنټ لپاره استعمالوي. نو دغه هم د ترخګرۍ د نه ختمېدو او د ترخګرو د نمبر زیاتېدو یو وجه ده.
دا وسلوالو بریدونو د مخنیوي په غرض د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د افغانستان په پولا د 50 کروڑ ډالرو سیوا لګښ سره ازغن تار لګولې وو چې مقصد یې د وسلوالو د تګ راتګ لار نیول وو. په پیښور کې خبريال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د وسلوالو انټیلیجنس سیستم او د عام خلکو مرسته ډیره ده چې لوجي د پیښورستو وسلوال ته په پناه غستو کې هم مشکل نه وي.
چې کله امریکایي اتحادي ځواکونه د منځه لاړل او طالبان رالل
نو پدې کې یو مهم کردار د هغه جیل چې کوم مات شو په کابل کې او پای کې پسونو که پزرګونو پسونو پاکستانی طالبانو مو نور انتر دي چې داعش ډلو کسانو پکې په دغه جیل کې آزاد شو چې کوم بندیوانو او بیا موږ د یو نوی جنگ آغاز ولید په دې سیمه کې.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 430 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 300 د امنیتی ځواکونو کارکونکو 222 عام خلک مړ شوي وو او پاکستان کې امنیتی ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له 600 زیات وسلوال مړ شوي او 615 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوالو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی وو. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن لالاری اوري.
زموږ غل مشال ریڈیو ښاوري د ممندو د بیلابیلو تحصیلونو په غریزو او میدانی سیمو کې سیل ځایونه دي چې ورته د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان له بیلابیلو سیمو خلک په چکر ورځي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې که هغو ځایونو ته د ورتګ لپاره سړکونه او په لاره کې د مځایونه جوړ سي او د پاکو اوبو انتظام وسي نو د سیلګرۍ صنعت ته به ګټه ورسوي. په صوبای اسمبلی کې د ممندو استازي محبوب شیر ممند وایي د سیلګرۍ ادارې ته د هغې ضلع اووه ځایونه ښوولي دي چې سیلانیان ورتللی سي. دی وای هڅه کوي چې هلته په چکر ورتلونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه نور حال د شانواز ترکزي په راپور کې واوري.
د مهمندو خلک غواړي دغه ضلع کې دی د سیلګرۍ ځایونو ته باید پاملرنه وشي. خلک وایي د امبار، پلانغار، بایزو او میچنۍ په غریزو او سمو کې د سیلګرۍ دپاره خصوصي ځایونه او ښکلې منظرې شته. د مهمندو نه علاوه د نورو سیمو خلک هم د دوی په خبره دغلته سیل له ورځي، خو د حکومت لخوا پکې تر دې وخته هېڅ یو داسې ودانۍ یا نورې منصوبې نه دي جوړې شوې چې سیلګرو ته پکې ګینې سهولت میلاو شي. د کوزه مهمندو اوسیدونکي ارشد خان مشال ریډیو ته وایي دغلته د غرونو اړخته سړکونه نشته، وړه د میچنۍ د سیند سره خوا کې ځینې ځایونه بیا داسې دي چې هر اوړي کې ورته په سلګونو خلک ورځي، خو بیا د ناستې او یا د دمې ورته هېڅ سهولت نه دی ورکړل شوی.
اور سګړې هم دی خوا کې ځکه کې دوی یو ځای سلیکټ کړي او پکنیک د پاره مخکې چې کوم دی او به دا غې نه راخته چې کوم دی دلته کې دا د ډب کور نه راخته دا هم د سین غاړې په سره نږدې دی او روډ سره مین روډ سره نږدې دی. که سفر او ګورګورې د خو چې کوم دی روډ دغه شو نو د سفر خو ډېر یو بیل لنګې دغه دی. نن وخت کې لکه هغه یخم دی سیلګران به مرته ورځي، خو مسله د روډ ده. نو که دغه روډ ته وشو نو بهترین ځای چې کوم دی هغه سفر دی.
د مهمندو په مشرقي تحصیل پلانغار کې د یوسف بابا تورتم او تاترین سیمې هم قدرتی خایست لري. دغلته هم د سرکونو نشواله دی، د اوبو د انتظام کمی دی او بیا داسې چې ګنې کوم سرکاري د مزای پکې وي دغه سہولتونه پکې لا هم نشته. د مهمندو په مغربي او د ډیورنډ کرغه په غاړه د الیزو غر چې د ژمي د نمای نه تر تخدمېدو پورې پکې واوري وریږي هم پکې د سیلګرو لپاره کوم سہولت نشته. د امبار تحصیل کې اوسیدونکي رحمان الله اطمانخیل مشال ریډیو ته وویل په دغه تحصیل کې هم د سیلګرۍ ګڼ ځایونه شته او که حکومتي سہولتونه ورته میلاو شو د سیمې ځینې خلک به پکې کاروبارونه هم شروع کړي.
د ټولو نه مهم کو وکتل شي کې مور چاغا یو تاریخي ارزښت هم لري. خوبصورت چې کم دی چینی دی پکی او زړه راخون کې چې کم دی دا پیزا د پکی او دغه سي دویم چې کم دی پامبار کې چې کم درود وبو بایي کې کم چی مومنډیم ته غرزي کې او مومنډیم پاغي باندې جوړيږي. نو دغه علاقه هم چې کم دی د سیل سپاټي د پاره ډیر زیاته مزیدار موضوع نه ده. د حکومت نه او د انتظامی چارواکو نه زمونږ د غختره ده چې د علاقې ته چې کم دی خصوصي پاملرنه وکړي.
د کوزه محمد نور د صوبای سیملي غړي محبوب شیر مومن مشال ریډیو ته وویل د سیلګری د پر په صوبای سیملی کې جوړ شوی قائمه کمیټې کې د دغه شان ځایونو د ترقی د پر هغه کړی دی.
نو ما د خپل لوور سب ډیویژن چې ما سم یوسف بابا شو د غیساله کې مور شو دلته دی جی ڈی ایم صدغه د دغه کې پکنیک سپاټ سو د میچنای په باندې یو پکنیک سپاټ دا 15 پګوې زینه ما ور کړی د خپل طرفنه اپروول ایم تل ان شاء الله دا به منځوري کی او ویل چې د سیزینه به جوړو چې د سیلګر راځي او د دینه انجای کایم او کم اس کم د علاقې ته پیدا مرش
د سیمې خلک وای ک سیلګر محمد ته ورتل شروع شو امکانات شته چې ځینې هغه خلک چې په پیښور او نورو خورونو کې ریډي لګولي شربتونه او ځینې خوراکونه خرڅوي خپل سیمو ته هم ستانه شي. شانواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور.
د
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندې خبرونه ته زنګ وهه.
00 400 و 100 لريشت 100 و 100 ويخت 100 و 100.